د غرمې دولس بجې شوې. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې له عربي هیواد یمن څخه د پاکستاني اتباعو د ایستلو د پاکستان حکومت د اقداماتو، په خیبر جنسای کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو، جنوبي وزیرستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د لړۍ، او د خیبر پختونخوا په سوات کې د سرکاري سکولونو د امنیت لپاره د اخیستل شوو ګامونو په اړه رپورټونه لرو. په یو شمېر نورو سیمه ییزو او همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو چې ګل ایاز بولاندی.
د پاکستان د بارونو چارو وزارت په یمن کې گیر پاتې د پاکستانیانو د راوستلو لپاره اقدامات پورته کړي دي. له شمالي وزیرستان به کور کړ شو خلکو د بیرته ستنېدو بهیر به د مارچ په 11 نیټه پیلېږي، او ایران وایي چې د اټمي پروګرام په اړه د سیاسي موافقه قوي امکانات موجود دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په یمن کې گیر شاوخوا شپږ سوه پاکستانیانو لومړی قافله د پلازمینې سنانا الحدیده ښار ته رسیدلي، او د دغه کسانو خپل هیواد ته ستنېدو لپاره یې اقدامات پورته کړي دي. سرتاج عزیز نن مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په یمن کې شاوخوا 3000 پاکستانیان میشتي چې پکې 1000 غواړي خپل هیواد ته ستنې شي. نوموړي زیاته کړه،
ایسٹرن یمن دیکھا نا ال تک لوگ کسان دیا گئی تھے پارا منگ انتظام کھڑے چاہے عمان تلاش ال تک سلالہ ایئرپورٹ تھے کو اگئی بھائی چاہے ادھر تک الگ گلا نشتا نو موقع سلاگا بائی روڈ وزیر آ گئی آگے سیمنٹ فیکٹری تھا آگے اون پرامٹ کر دے چی ویل ٹیک دم اکراس دا بارڈر وین ایور نیسسری اور دیکھ ادن کی چیز اگلا کمپلیکیٹڈ دے آگے کہ منگا کوشش کو چیز جبوتی تلاش کی آگئی سنا خوران اگر لارا کے تکم کسان دیا گئی مسرا روان دی رہو اسلام خیال کریمن شپاگوس ہو ویشی.
بلخوا د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون ویلي چې له یمنه د پاکستانیانو د راویستو لپاره دوه بحري جازونه یمن ته لیږي، او د دې ترڅنګ د پی آی ای یو جاز هم چمتو ولاړ دی. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف هم پرون چارواکو ته امر کړی چې په یمن کې میشت د پاکستانیانو حفاظت سره خپل هیواد ته ستنېدل یقیني کړي. د پاکستان فوج پرون ویلي چې په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې افغان پولیسو سره نږدې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل دي. د فوج لخوا پرون په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر په لری پرتا تیرا په مستک سیمه کې د وسلوالو یو ډله په نخه کړل شوی. په بیان کې راغلی چې په نخته کې درې فوجیان ژوبل شوی دي. آزادو سرچینو د دې پیښې پخلی نه دی کړی. د پاکستان فوج په دغه سیمه کې له تیر کال راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د فوج په خبره په دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې تر 200 نه زیات وسلوال وژلي دي. بلخوا د لشکر اسلام وسلوالی ډلې یو ویاند صلاح الدین ایوبی د فوج دغه اداوی رد کړی دی. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع چارواکو پرون یو اعلامیه خپره کړې چې تر مخه له شمالي بودرستان د بیکورو کړل شو خلکو د بیرته ستنېدو بهیر به د مارچ 11 نیټې څخه پیل شي. د ضلع چارواکو په خبر پاڼه کې ویلي چې د شمالي بودرستان د بیکورو کړل شو خلکو رجستریشن د مارچ 11 نه واخلي تر 25 نیټې پورې شبي، او دغه کډوال به د مارچ میاشتې په آخري نیټه کې خپل سیمو ته ستنول کیږي. د چارواکو په خبره د کډوالو بیرته لیږلو لپاره د کرای گاډو بندوبست شوی، او د کورنۍ په سر به 15,000 روپۍ ورکول کیږي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یو مشر سید عمر مسعود نن مشال رادیو ته په یو رالیږلي برېښنالیک کې ویلي چې د ایجنسۍ دو تحصیلونو سره روغه اثروکۍ ته د مسعود کډوالو د بیرته لیږلو سلسله په 14 ورځ هم دوام لري. دغه په خبره تر اوسه پورې شاوخوا 3,000 کورنۍ خپل سیمو ته لیږدول شوې دي. په خوست ولایت کې په زرګونو خلکو د دغه ولایت د سرپرست والی په ګډون د ځای چارواکو پر ضد مظاهره کړې، او پرې د فساد او د غلا تورونه لګولې دي. په لاریون کوونکو کې د ولایتي شوراګانو د مدني ټولنو او قومي شوراګانو استازي او په ولسی جرګې کې د خوست ولایت استازي هم شامل وو. دوی پرون مظاهره کې ویل چې تر هغو به لاریون ته دوام ورکړي تر څو دغه چارواکي له دنده ګوښه کړل شوي نه وي. په همدې حال کې د خوست د سرپرست والی ویان دغه لاریونه د هغه خلکو کار بولي چې د دوی په وینا خپلې شخصي ګټې ترلاسه کول غواړي. اعتراض کوونکو په خوست کې د دولتي ادارو او سرپرست والی عبدالجبار نعیمی د کور شاوخوا ته خیمې وهلي، او له همدې له کبله د خالی په ورځ دولتي ادارې بندې وي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د ایران د بارونو چارو مرستیال وزیر عباس رخچی نن سهار ویلي چې د مارچ میاشتې مهلت ختمېدو نه وړاندې 90% امکان شته چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونو په خبرو کې سیاسي موافقه وشي. رخچی ویل چې تر 50% نه زیات امکانات شته چې نن په اصولي توګه یو تړون ته ورسیږي. د فرانس او جرمني د بارونو چارو وزیران پرون په سویټزرلند کې د ایران او امریکا لوړپوړو چارواکو سره په خبرو کې شامل شول چې د سیاسي موافقې لپاره چوکاټ جوړ کړي. د جرمني د بارونو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون ویل د ایران سره د لسو کالو نږدې د 12 کالو د مذاکراتو وروستو فیصله کوونکو ورځو ته رارسېدلي وو. د اوږدو خبرو اترو نتیجو او پایلو ته نږدې یو. دا آخري مرحله فیصله کون او مشکله ده. د دې موافقې مقصد حتمي تړون لپاره لاره هوارول دي چې د جون په میاشت کې به کیږي. د موافقې لاندې به ایران د یورانیم غنی کولو بهیر ودروي او په بدل کې به پرې اقتصادي بندیزونه لري کیږي. د سعودي عرب په مشرق کې د لسو عرب سنی هیوادونو ائتلاف نن سهار وختي په یمن کې په شیعه یاغیانو چې په مبینه توګه ورته د ایران ملاتړ ترلاسه دي هوایي بریدونه کړي دي. دا بریدونه څو ساعته وروسته له هغې شوي چې د یمن ولسمشر په تهران د هیواد د غیر مستحکم کولو تور پورې کړي چې د ده په خبره حوثي یاغیان د ایران ګوډاګي دي. هدي دا څرګندولې پرون په مصر کې د عرب لیګ هیوادونو د سرمشریزې په موقع کړي، خو ایران او یاغیان دا خبره ردوي چې تهران په دې جګړه کې څه رول نه لوبوي. او وروسته خبر د کرکټ نړیوال کپ ته چې نن د کرکټ یولسم نړیوال کپ فائنل لوبه د نیوزیلند او د استرالیا ترمنځ په میلبن میدان کې روانه ده. نیوزیلند لوبډلې ټاس ګټلې دی او په لومړي بیټنګ کې استرالیا ته د ګټلو لپاره 104 رنزونو هدف ورکړی دی. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په عربي هیواد یمن کې چې د سعودي عرب په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلاف پکې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي، زرګونه پاکستاني اتباع ګیر پاتې دي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار وایي دغه پاکستانیانو وطن ته د راوړلو لپاره یې اقدامات کړي.
یمن کې هم کسان دي هغوی لپاره موږ انتظام کړی چې هغه عمان ته لاړ شي. لاره کې چې کوم کسان دي هغوی مسره روان دي. بابخال کریم شپږ اوسه یو شي.
د پاکستان پوځ وایي په خیبر جنسا کې د 13 ورځې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي دي. حکومتي چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان 2 تحصیلونو ته د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري. بلخوا د خیبر پختونخوا په سوات کې پولیس د سرکاري سکولونو چوکیدارانو ته د وسلې کارول ورزده کوي. د چوکیدارانو د اتحادیې مشر له حکومته غواړي چې د دغه کار لپاره نوي کسان هم برتی کړي.
موږ د ټریننګ نه مطمئن یو، خو موږ د خپل محکمو نه مطمئن. زما د حکومت نه دا درخواست دی که په موږ باندې د سکول نه ساتي، په موږ باندې حفاظت کوي، موږ د دویم نوکر راځي.
او په جلال آباد کې د ختیځ روغتیايي کمپلیکس په نوم د یو روغتون بنیاد کې خودل شو. د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وایي پر دغه پروژه به هم روان کار پیل شي.
دغه یو روغتون چې هغه کې ټول سہولیات او ضرورت پوره وشي، بودیجه مو ورته واچوله او ان شاء الله چې سکه له کار شروع شي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. راځو اولنی رپورټ ته. پاکستان وایي د 600 پاکستانیانو لومړنۍ قافله د یمن له پلازمینې سنا څخه د هغه هیواد یو بل ښار الهدیده ته رسیدلې ده. وطن ته د راوستلو لپاره د پاکستان هوایي جهاز یمن ته روان شوی دی. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په یو ځانګړې مرکه کې مشال ریډیو ته وویل د یاد هیواد په نورو سیمو کې د ګیرو پاکستانیانو وطن ته د راوستلو لپاره هم پر یو پلان کار روان دی. په یمن کې په دې وروستیو کې حالات تر هغه وروسته کړکېچن شول چې د سعودي عرب په مشرۍ د عربي هیوادونو یو ائتلاف په دغه هیواد کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړل. اسلام آباد پرې د سراج د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
مشال ریډیو سره خصوصي خبرو کې د خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز اوې چې د سنانا د 600 پاکستانیانو لومبه قافله الحدیده خار ته رسیدلې ده او دغه رنگ د دې خلکو پاکستان ته راوستو د پاره لومبه جاز ولېګلې شو. نو موږ زیاته کړه چې نور خورونو کې خپل پاکستانیانو ته هم په مختلفو ځایونو د یو ځای کېدو ویل شوې دي، خو کم خلک چې د زیاتو خطرو سره مخ دي هغوی به اول راوستي شي.
کسان دی اغه د پاره موږ تنظیم کړی چې هغه عمان ته لاړ شي البته کې سلالا ایئرپورټ ته خو هغه وایي چې دلته کله ګول نشته نو موقع سره هغه بای روډ مزید هغه یا یو سیمنٹ فیکٹری دا هغه اونر پرامټ کړی دی او اذن کې چې دی هغه لا کمپلیکیټډ دی هغه کې موږ کوشش کوو چې جبوتی ته لاړ شي هغه البته تقریبا سل کسان دي او دا نور چې دی دا ټول د دې تر راځي هغه لار کې کوم کسان دی هغه مخه روان دي بابا خیال تقریبا شپږ وو څو یو شي
د دې تر څنګ بیگا خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری هم خارجه دفتر کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت وې چې یمن کې د خکیل خلکو وطن ته راوستو د پاره په کوټلې منصوبه عمل روان دی او کم خلک چې د هوایی جاز په ذریعه نشي راوستي هغوی پسې سمندري جازونه لیږل کیږي.
پی آئی اے کے جہاز کے علاوہ ہم ایک اور راستہ
دی وی د پی آئی اے د جازونو نا سربیرا مونږ یو بل لار رو باسو د کوم د پاره چې د پاکستان بهریه دو جازونه ځان لکړي دي. د جازونو کې د 2200 کسانو د ناستې گنجائش ته او د کې د خوراک څخه په ګډون هر قسمه اسانه موجود دی.
اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ سارا موجود ہے.
د یادونه دا چې یمن کې د حالاتو خرابېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او خارجه دفتر د خپل خاریانو راوستو د پاره هلې ځلې توند کړې دي او وزیر اعظم د غلړکې متعلقه چارواکو ته د ټولو وسیلو په کار راوستو امر کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
اوریدونکو د پاکستان پوز د امالیکو څنګه یا ISPR بیگا شپه په خبر کړی او خبر پانه کې دا وکړي چې د هیواد امنیتی ځواکونو د خیبر 2 عملیاتو په ترڅ کې په تیرا مستک کې د یوې نښتي پر مهال شاوخوا 15 وسلوال وجلي ولې هغه څخه د 10 تنو مړي په خپل ولکه کې اغستې دي. خو د پوز دغه دا پاړه وسلوالو تر دې دمه څه نه دی ویلي. لسیمی پرې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ لري.
د پاکستانی پوز د اماډیکو ادارې ISPR لخوا بیگا ماخام جاری کړی شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د خالی پورز د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا مستک کې ګڼ شمېر وسلوالو د امنیتي سرتیرو په یو چک پوسټ باندې برید وکړ چې دواړو خواوو ترمنځ په کې د سپکو درنو وسلو استعمال وشو او په ځوابي کاروایۍ کې لږ تر لږه 15 وسلوال ووژل شول او درې امنیتي سرتیری پکې جوبل شوی دی او امنیتی ځواکونه وایي چې د وسلوالو لس مړی په خپل ولکه کې اخیستې دي. خو بیا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویاند صلاح الدین ایوبی د پوز دغه ادعاوی رد کړې دي او وایي چې په دې نښته کې د دوی یوازې 4 تنه جوبل شوی دي او دوی هم پوز ته زیانونه اړولي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه لس مړی د شاکس جمرود لیویز مرکز ته راوړی دی چې تر دې دمه شناخت نه دی شوی او دلته یې خاورو ته سپارلی دی. یاد دی وی چې په دې وروستو کې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کوکخیلو او دې سره اړوند سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر 2 په نامه عملیات پیل شوي دي او په دې سیمو کې پرله پسې د جټ الوتکو او توپخانې نه د وسلوالو پټنځایونه په نښه کیږي. دا په داسې حال کې دا چې دلته په تیرا کی لشکر اسلام، جماعت الاحرار او تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې پی او زی د پاکستانی پوز پر ضد د جګړې اعلان کړی دی او دواړو خواونه د مرګ ژوبلې متضاد دعوی مخې ته راځي او د دغو دعوو په ازاده توګه باندې سپیناوی نه کیږي. د ذکر وړ دا چې د خیبر ایجنسۍ د باړې برخه په مکمله توګه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او دا کاخیلو قبیلې د بیکورش او خلکو ستنیدل ورته پیل شوی دی او پوز وای چې دوی افغان پولی ته نزدې د تیرا یو شمیر ځایونه تر خپل واک لاندې کړی دی او غواړي چې په باقی پاتې برخو هم د حکومت عملداری بحال کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو پا منزنه سپا 621 پا لندو سپو 2013 15,500 15,500 او 1,300 کلوهرتز ساوری دلشه.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان یو لیکنه وایي په شمالي وزیرستان کې تر ضرب عزب نومې پوځي عملیات وړاندې په جنوبي وزیرستان او سوات کې هم دې ته ورته عملیات ترسره شوي ول. خو په دې ټولو کې یو خبره مشترکه ده، هغه دا ده چې د عملیاتو په اړه کره معلومات نه ورکول کیږي یا هم نه دي ورکړل شوي. د دې ترڅنګ په دغو عملیاتو کې خلک نه یوازې بې کوره کړل شوي دي، بلکې ځپل شوي هم دي. ګلیاز دا لیکنه ولسته یو غټ ټکی راټول کړی دی.
ډان ورځپاڼې د هیر کړل شوي جنگ تر عنوان لاندې اداري خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د رپورټونو تر مخه د شمالي وزیرستان جرګې ته فوج څو شرطونه ایښودي دي چې د هغې لاندې به کډوال ځینې سیمو ته ستنول کیږي. که څه هم دا یوه ښه خبره ده، خو دا عمل تت ښکاري او د دې سربیره دا جنگ ورځ تر بلې هیرول کیږي. ورځپاڼه زیاتوي دا مهال د خیبر ټو په نامه فوجي عملیات او د کراچۍ اپریشن په ټولو بره دي، خو پخوا داسې ګنګوسی او اداوي کې دي چې د ضرب عزب په نامه فوزي عملیات تر ټولو لوی او د ترهګرۍ پر ضد مؤثره فوزي عملیات دي. خو د ورځپاڼې په خبره د دغو عملیاتو ژوند ټول نه میاشتې وو. دا لومړی ځل نه دی چې د حکومتي داوو او پروپاګندې لاندې فوزي عملیات پیل کړل شوي ول چې وروسته بیا هیر کړل شول. ورځپاڼه لیکي چې د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو نه وړاندې په جنوبي وزیرستان کې فوزي عملیات شوي وو، بیا د جنوبي وزیرستان نه مخکې په سوات کې فوزي عملیات شوي وو. په دغه ټولو سیمو کې د فوزي عملیاتو په اړه ډېری خبرې مشترکه دي، او هغه دا چې له هغه ځینو څخه معلومات ختم کړل شوي، فوج په دغه سیمو کې د غیر اعلانیا مودې لپاره ځای پر ځای شوي، او بیا له دغه ځینو څخه خلک بېکور کړل شوي او ځپل شوي هم دي. ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې په روانو فوزي عملیاتو کې له دغه سیمو څخه قبایلي خلکو نه ژمنې ترلاسه کړل شوي دي چې بیرته ستنېدل به په هغه صورت کې کوي چې مقامي خلک به ورپکې په خپلو سیمو کې نه پرېږدي. په دې کې تر ټولو زیاته د تشویش خبره دا ده چې فوز او پولیټیکل انتظامیه د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمواري لاندې قبایلو ته سزا ورکوي. په ادارې کې راغلي چې دې ګام سره په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو راوستو بهیر د نامعلومې مودې لپاره شاته لاړ شي او د بنیادي حقوقو نه به هم سرغړونه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د جنگ لپاره ریاست په غیر ریاستي عناصرو تکیه کوله، او بیا د اسلامي سختریزو مفکوره هغه عوامل وو چې دې اور ته لمن وهلو. په قبایلي سیمو کې هم د دغه اور وجوهات یو شان دي. د پاکستان لخوا قبایلي سیمې د بفر زون ساتلو معنا دا ده چې پاکستان په افغانستان کې خپل اثر ولري او د دغه هیواد د اثراتو مخنیوي هم وکړي. داند ورځپاڼه لیکي چې په سمدستي توګه په قبایلي سیمو کې د ورپوکي توپ ختمول او د دغه سیمې خپل کنټرول کې راوستل کامیابه ستراتیژي نه ده، بلکې د دې لپاره د اوږدمهاله سوچ پکار دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د نورو برخو په شان قبایلي سیمې هم انتظامی او قانوني اصلاحاتو ته اړتیا لري. له شمالي وزیرستان نه د کره معلوماتو ترلاسه کولو لپاره باید پارلماني غړي، مدني ټولنې او رسنۍ پر حکومت فشار واچوي چې په دغه ځایونو کې سره واندي. ادارې په پای کې لیکي چې د معلوماتو ودرول به د ولس د ګټو پر ضد وي.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومان بچ خو بچپه ډېره شون. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنایي.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو، د پاکستان په قبایلي سیمو کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان یو شمېر سیمو ته د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري. دا چارواکي د هغو مرستو یادونه هم کوي چې سیمې ته له بیرته ستنېدونکو خلکو سره کړې دي. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود پرې رپورټ راکوي.
پسلی وزیرستان کې د قبایلانو د قدرتي آفتونو نه د ژغورنې ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو تره لجلی په یو برښنایي لیک شو واضح کړی دا چې د سلی وزیرستان دوه تحصیلونو سره روغ او سروي کې مختلف کلیو ته د مسعود کډوالو د بیرته لېږدولو سلسله نن څوارلسم ورځ هم په لاپسې جاری ده. په برښنایي لیک شو دا هم جوته کړی شوی دا چې په دغې دوران کې تر اوسه ټول درې زره اووه سوه یو شپېته کورنۍ چپکښې څوارلس زره اووله سړیون ښځې او بچون شامل دي خپلو کلیو کورونو ته بیرته رسېدلي دي. سید عمر مسعود دا هم لیکلي دي چې په بیرته لېږدولو قبایلانو کښې موجود یو زر نهه سوه شپږ اویا بچون ته د ګوزن او د نورو رنځونو نه د ژغورنې په غرض د وکسینو ساسکي ورڅښلي او ستنې هم ورته لګولې شوې دي. هغه هغوی دا هم وشولی دی چه بیرتا تلون کی کبالیون دا دهار رجیسترد کورانای پسر پینزویشت او لزارا کلدارو ای ٹی ایم کلدونا او سیمونا هم وروشلی شوی دی. یادا دیوی چه ده مسود کبالیانو ده واپس لش دولو دا غیو لسما مرحلا دا چه ده کومی لڑای با ده روانم یاشته تریو در شمی نیچه پوری پلا پسی جاریوی. سیلاب مسود، مشال ریجو، دیر اسماعیل خان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا کې نه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې پولیس د سرکاري سکولونو چوکیدارانو ته یا ساتونکو ته د وسلې کارول ورزده کوي. پولیس وایي دا اقدام یې ذکر کړی چې د سوات ښوونځي د پېښور پر یوه ښوونځي د طالبانو د تېرې دسمبر میاشتې د برید په څیر له وحشتونو وژغوري. له سیمې پرې د مشال رادیو د خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سوات کانجو ټاونشپ کې د پولیسو له اړخه د سیمې 2000 سکولونو ساتونکو ته د وسلې چلولو روزنه روانه ده. دا کې د سرکاري سکولونو څوکیدارانو ته د وسلې چلولو عملی روزنه ورکول کېږي. روزنه اغستور کې وایي چې دې سره دوی کې پوره پوره اعتماد راغلی دی.
زما نوم سمیع الله دی، یم د سر باندې سر باندې سکول کې مې ډیوټي ده. اوس راغلی او ټریننګ لرل دی. دیو راته ټوپک موپک دا چلنه خو مخکې لیدلی و، خو لکه ډزې مازې پیو نه دي کړي. اوس ټریننګ را الله کو ډز او دات مونږ په ټوپک وکړي، اوس په انشاءالله مقابله کولی شو.
زما نوم جی بچواس خان دی، جی پی ایس ډیری چنګ لالی سکول کې کلاس فور ایم جی. د ټریننګ سره زمونږ پوره تجربه وشوه. مونږ د پاکستان د پولیس ډیره شکریا ادا کوو چې مونږ له دا موقع را کړه، ځکه چې په دهشتګردۍ کې زمونږ ډېر سکولونه خراب شوي هم دي. اوس چې دا ټریننګ مونږ حاصل کړو دې سره زمونږ پوره دغه وشو.
ولې بلخوا د سکولونو څوکیدارانو ټولنې اتحادیې مشر سید خطاب وایي چې هر سکول کې صرف یو څوکیدار وي او څلېرې ساعته پرې څوکۍ کوي، نو ځکه دغه ساتنه کې مشکلات را مخامخ دي.
مونږ د ټریننګ نه مطمئن یو، خو مونږ د خپل محکمو نه مطمئن، ځکه چې دا ټوپک مونږ غاړې ته حکومت نه درخواست حفاظت کے
سوات پولیس مشر ڈی پی او سلیم مروت چې په دغه مقاد روزنه اغستون کو جائزه ته راغله وای چې د سکولونو حفاظت لپاره دوی او د پاکستان فوج هم سیمه کې موجود دي.
چونکہ مسکولانو وسائل کم دی نو هغه مند ان شاء الله دغه وسایل مند به موږ کار کو، او څنګه ما مخکی ویلا الریډی صرف دانه دي چې چوکیدار مانه دي الریډی دې سره کنیکټډ سیستم دی، ایس او ایس الرٹ سیستم دی، منځ پولیس ریسپانس دی، دالتم بازی آرمی دی، فرنٹیر کور دی، دی واډ کلیکټیو ریسپانس دی موږ غره سر.
د سوات پولیس وایي چې تر دې دمه دوی د 1500 نه سیوا چوکیدارانو ته د وسلې چلولو او مرمت کولو روزنه ورکړې ده، او دغه رنګه د ټولو سرکاري سکولونو څوکیدارانو ته چې شمیرې د 2000 نه سیوا ده د ماشومانو او سکولونو حفاظت لپاره به روزنه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زما نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باد رڼا لار اونیسي؟
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. نړیواله مالیاتي ادارې IMF د پاکستان لپاره د شاوخوا 50 کروڑ ډالرو پور منظور کړی دی. چراکل شوی دغه پیسې راتلونکو سورزو کې پاکستان تر لاسه کیدا چې د هیواد د اقتصادي چارو پوهان حکومت ته دغه پور په ورکول کې دوه پترس کې د ولس د ستونزو د حل د امکان پاړه سوای له اسلام آباد به د سراج ظهیر په رپورت کې وره.
د جمعې په ورځ نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف پاکستان لپاره د 50 کروڑ 14 لک ډالرو د قرضې د شپږم قسط منظوري ورکړې ده. د ایم ایف لخوا جاری شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې امریکا واشنگټن کې د یادې ادارې د ایگزیکټیو بورډ په غونډه کې د پاکستان د اقتصادي کارکردګۍ جاج واغستې شو چې پکې د تسلي وروستو پاکستان ته د قرضې ورکولو منظوري ورکړې شوه. پاکستان کې د معاشي چارو تجزیه کاران د پاکستان د اقتصادي صورتحال په رڼا کې د ایم ایف دې قرضې ته څنګه ګوري؟ کلی چې مشال ریډیو په دې اړه مظفر آباد پوهنتون کې د ماشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نو پوښتل، نو هغه وویل چې د دې قرضې نه به پاکستان ته ډیره ګټه ترلاسه شي خو که دا په ځای ولګول شي.
اصل کې دې یوز دی کنه کو ګورنمنت داسې روم ورک کړی دی لپاره چې په داسې ځایونو کې دې انوستمنت وکړی شي او داسې ځایونو کې دا یوز کړی شي. ډېره خبره ده چې دا غي به ډېر ښه فایدې راتلی شي، دا غي یو بینیفیټ عوامو ته هم ملاوېدی شي. ګورنمنټ آف پاکستان خو ډېر زیات په پرېشر کې و. کرنټ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈیر جب سے واو کم جنرل ریزرو چی پتا رہا سٹیٹ بینک پاکستان سر چی نو آگا ڈیر زیت کم اچھے ہوا داغی دو وجہ نا گورنمنٹ آف پاکستان دی آئی ایم ایف پروگرام تا دیو تتلا ضروری وو دیو لار آئی ایم ایف دیو تا قرض ورکلا انفلیشن وغیرہ با ہم برابر شی.
ہم داشن چی مشال ریڈیو پا اسلام آباد کی دیو بل معاشی چارو تجزیہ کار مبارک زیب نو پختل نو آگا وی چی کسا ہم حکومت دا خوراک سخاک او دا تیلو پندرخونو کی کمی کڑے دے خو روز تو با دی قرضونا گرانی را پیدا کی گی.
دا آئی ایم ایف سره چې سم قسم معاہدی کی گی نو داغه اثرات چکم دی آغا پوزیٹیو نہیں وی بلکہ آغا نیگیٹیو وی داغه په عام ولس باندې او د ملک په اکانومی باندې ډیر زیات پریشر راځي. د دې سره په ملک کې د انفلیشن سیوا کی گی دا آغا سیزن چې کم د انډستریانو باندې یا په عام ولس باندې داغه ډیر اثر پری وږي.
د ذکر د چې کال 2013 کې د ستمبر په میاشت کې آئی ایم ایف د پاکستان لپاره د 6.2 ارب ډالر قرضې منظوري ورکړې وا. سیراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شبیردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
سخت مکمل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر د چارو پوهان امریکا ته د افغان مشرانو سفر ګټور بولی. دوی وایي افغان ولسمشر او اجرایه رئیس پر دې وتوانېدل چې د خپل 15 ورځنی سفر پر مهال په بیلابیلو برخو کې د امریکایي چارواکو ملاتړ خپل کړي. دوی په عین وخت کې د افغانستان او امریکا په دوامدارو اړیکو ټینګار کوي. تفصیل لورو له کابله د ناجیه ساپای په رپورت کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر افغان څېړونکي وایي چې افغان مشران امریکا ته د سفر پر مهال وتوانېدل چې خپل ټاکلي اهداف ترلاسه کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سفر د دې لپاره ګټور و چې افغان مشران وکولی شول چې د امریکا د کانګرس او سیاستوالو قناعت راجلب کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې دې سفر د امریکا او افغانستان د اړیکو په پیاوړتیا کې هم ګټور رول ولوباوه.
دما په ان واقعن ډیر پر اهمیت او پر امید سفرو ته ضرورتونه چې مونږ دی باید لدینه بالاتر یو څه وي. خو بهرحال دی مونږه څه غوښتنې وي یا د افغان ملت او بالخصوص د امریکای دی ولس خوشبختانه هغه دواړه په دې ملاقاتونو کې ځای په ځای سولې ځکه چې د امریکای قواو دلته اشاره ونه تر څو پورې چې مونږ امنیتي سکتور په خپومنې ودرېږي. منګه د نور مزید تعلقات غوښتونکي یو باید چې نورم د منګه او د امریکای ترمنځ ښه تعلقات او د دوستۍ په فضا کې درسره.
د افغانستان ولسمشر د امریکا د 15 ورځنی رسمي سفر په وروستۍ ورځ د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې یا یو ان ډی پی له مشر هیلن کلارک سره په نیویارک کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د بهرنیو مرستو د موثریت، د بشري ظرفیتونو د لوړولو، د ملګرو ملتونو د سازمان د انکشافي ادارې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. متحده ایالاتو ته د افغان ولسمشر له سفر وروسته امریکایي چارواکو هم ژمنه کړې چې 800 میلیونه ډالره به له افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډاډ ورکړی چې د 2015 میلادي کال تر پایه به خپل نږدې 10,000 سرتیری په افغانستان کې پرېږدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی متحده ایالاتو ته د خپل سفر په ترڅ کې له ولسمشر باراک اوباما او نورو امریکایي چارواکو سره وکتل او د چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته هر اړخیزه وینا هم وکړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته همداراز د امریکا د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ او د اتلانتیک شورا لخوا د غوره رهبرۍ جایزه هم ورکړل شوه.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو مشال ریډیو دا د 12 بجې شوی د غرمې د ګلیاز نه لند خبرونه اورو.
دا پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار ستاج عزیز وای چې په یمن کې گیر اشاقوف شپږ سبا پاکستانیانو لومړی قافله د پلازمینې سنانا الحدیده ښار ته رسیدلې او دغه کسانو خپل هیواد ته ستنېدو لپاره یې اقدامات کړي دي. سرتاج عزیز نن له مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په یمن کې شاوخوا 3,000 پاکستانیان میشتي چې پکې 1,000 غواړي خپل هیواد ته ستنې شي. دا پاکستان فوج پرون ویلي چې په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل دي. د فوج لخوا پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر په لری پرتا 13 په مستق سیمه کې د وسلوالو یو ډله په نخښل شوې ده. بل خوا د لشکر اسلام وسلوالي ډلې یو ویان صلاح الدین ایوبی د فوج دغه ادعاوی رد کړي دي. دا خبر پښتونخوا د بنو ضلع چارواکو پرون یوه اعلامیه خبره کړې چې تر مخه یې له شمالي وزیرستانه د بېکوره کړل شوو خلکو د بیرته ستنېدو بهیر به د مارچ 1 نیټې څخه پیل شي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي مشال راډیو ته په رالیږلي برېښنالیک کې ویلي چې د ایجنسۍ دوو تحصیلونو سره روغه او سروکۍ ته د مسعود کډوالو د بیرته لیږلو سلسله په 14 ورځ هم روانه ده. په خوست ولایت کې په زرګونو خلکو د دغه ولایت د سرپرست والی په ګډون د ځای چارواکو پر ضد مظاهره کړې او پرې د فساد او د غلا تورونه لګولې دي. د ایران د بارونو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن سهار ویل چې د مارچ میاشتې مهلت ختمېدو نه وړاندې 90% امکان شته چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونه په خبرو کې سیاسي موافقې ته ورسي. عراقچی ویل چې تر 50% نه زیات امکانات شته چې نن په اصولي توګه یو تړون ته ورسیږي. د سعودي عرب په مشرۍ
لن خبرونه مول ګل ایاز اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض موسی خیل ناور.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د یمن په صورتحال لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپانو وایي چې کله پاکستان د سعودي عرب سره د مرستو او دفاع ژمنه وکړه نو عام خلکو او سیاسي ګوندونو کې یو اندېښنا راخوره شوه چې ګنی پاکستان یمن کې پوځي کاروایي لپاره خپل فوج لیږي. خو وروستو د دفاع وزیر خواجه آصف کامی سملې ته په بیان کې وویل چې د ژمنې مقصد یوازې په سعودي عرب دننه د هغه دفاع کول دي او پاکستان خپل پوځ یمن ته نه لیږي. د غرنګ مشرق ورسپانو هم په دې موضوع کې پاتې کیږي. وای یمن کې د حالاتو خرابېدو په وجه هلته میش پاکستانیان د مسلو ښکار شوي دي او د هغوی مالو سر ته خطر راولاړه شوي. هر څوک د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم د دوی د واپسې او حفاظت لپاره احکامات هم جاري کړي خو د خراب امنیتي صورتحال او لارو بندېدو په وجه لا هم څه خاص لاسته راوړنه نه ده شوي. اداریا اخیره کې وایي چې همداراز په کویت او عراق کې هم د جنگ د لاسه یو شمېر پاکستانیان ګیر شوي وو خو د هلو ځلو وروستو حکومت دغه خلک په کامیابۍ سره راوستي وو. امید دی چې دا خلک به هم په خیر خیریت او حفاظت سره خپل کورونو ته راورسي. او د دې ترڅنګ ایکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې د ترهګرۍ خلاف جګړه باندې لیک کړی دی او وایي هر څوک د وسلوالو خلاف کاروایي روان دي او حکومت د دوی د کمزوري کولو خبرې کوي. خو تیر ورځو کې کراچۍ کې د پولیسو په بس حمله کې دوه کمانډوز وجل او 14 جوبل کېدل. لورلای کې د بس نه سرکاري اهلکار تختول او هغوی په بمونو الوزول. د غرنګ جنوبي وزیرستان کې د سکیورټي فورسز په ګاډي حمله کې دوه اهلکار جوبل کېدل. د اندېښنې وړ عملیات دي. اداري وایي چې دا قسمه کاروایی د وسلوالو لخوا د خپل طاقت څرګندونه ده چې دوی اوس هم د کاروایانو توان لري، او بل دا چې دې سره د سکیورټي ادارو او حکومت توجه منتشر کول دي چې دارنګ حکومت او سکیورټي ادارې د یو مخصوص ځای یا خلکو په ضد کاروایی ونه کړی شي او د دوی توجه په مختلفو ځایونو شي. اداري اخره کې لیکي چې داسې حالاتو کې حکومت او سکیورټي ادارو لا نور هم چمتو کېدل پکار دي، او د وسلوالو ختمون دپاره د سبو ترمنځه د استخباراتو شریکولو یو نظام پکار دی چې دا شان مختلفو پیښو کې ککړ وسلوال ونیول شي او دوی ته سزاګانې ورکړي شي. او که داسې ونه شوه نو دغه خلک به دا شان وخت په وخت کاروایانې کوي او د پوخ امن خوب به تعبیر ته رسېدل ګران شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان د خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانې په یو اداریه کې راغلي د کراچۍ پولیس د درغلیو په مخنیوي او له سخت دریځای او سیاست سره د تړاو لرونکو جرمونو په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې په ولیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدا به په سیمه کې د امن له ټینګښت سره مرسته وکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه په یو اداریه کې لیکي چې د ام کیو ام ګوند د غړي سولت میرزا لخوا لګول شوي تورونه که دروغ وي او که رښتیا، خو د گورنر عشرت العباد پوزیشن یې کمزوري کړی دی. سولت میرزا ته د پانسه سزا اورول شوی او د پاکستانی چارواکو په وینا د اپریل په لومړۍ نیټه به ورته په محمد زندان کې پانسی ورکول کیږي. په کراچۍ کې د جرایم پیشه عناصرو د لمین سوړلو په اړه اداري لیکي چې د پاکستانی پوځ او سیاسي مشرتابه نه داسې ښکاري چې دې لړکی پر یوې لاره روان دي. خو د ادارې په وینا دا هر څه پوښتنې راپورته کوي چې په راتلونکي کې به په کراچۍ کې د حکومت کړنلاره څه وي. یو وار چې په کراچۍ کې عملیات پای ته ورسیږي نو یوازې پولیس به د امنیت په برخه کې د خلا ډکولو لپاره پاتې شي. ادارې لیکي که څه هم په دې وروستیو کې داسې یو رپورټ خپور شوی و چې ټول لوی ګوندونه وسلوال عناصر لري، خو دا عملیات یوازې د ام کیو ام ګوند پر ضد شوي دي. ادارې لیکي باید په کراچۍ کې د ټولو جرایم پیشه عناصرو او وسلوالو پر ضد کارروایانې وکړل شي، ځکه چې د مسئلې نیمه برخه هوارول د حالاتو په سمولو کې هیڅ مرسته نه کوي. بلخوا ډیپلوماټ مجله په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کول به د ثبات په لور پرمختګ کې مرسته وکړي او باید چې په سیمه کې ټول ګوندونه د دې ګام هرکلی وکړي. مقاله لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کولو سره به د داسې یو سیمې پیدا کېدو مخنیوي وشي چې د حکومت تر کنټرول لاندې نه وي. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه چې په افغانستان کې به د دې کال تر پایه 9,000 او 800 سرتیري پاتې کړي ورته د یو مثبته پرمختګ په سترګه کتل پکار دي. مقاله لیکي ولسمشر اوباما دا پریکړه د افغان ولسمشر اشرف غنی په غوښتنه کړې ده او زیاتره افغانان هم د دې پریکړې ملاتړ کوي. مقاله لیکي دا ګام به د مثبته نتیجو په لور ولاړ شي. په افغانستان کې په 2000 لومړي کال کې د طالبانو واک ختمېدو وروسته ډېر ښه پرمختګونه شوي دي چې پکې د جنګیالو مشرانو فعالیتونه کمېدل، د ښځو د حقونو او د تعلیم په برخه کې پرمختګونه شامل دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په سویس کې د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر لیدنې وروسته د دغه هیواد د اټومي مذاکراتو په برخه کې د پرمختګونو خبره وکړه. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستي توافق نیټه د راتلونکي جون میاشتې 1 ټاکل شوې ده. جزئیات له فریبې ظاهر څخه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د سویس په لوزان کې د اټومي مذاکراتو په برخه کې پرمختګونه شته. د دې مذاکراتو هدف دا دی چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به تهران له اټومي فعالیتونو لاس اخلي. جواد ظریف دا خبره پرون په سویس کې له خپلو آلمانی او فرانسوي سیالانو سره تر لیدو وروسته کړې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس د سویس لوزان ته تر رسیدو وروسته وویل
دی
وایي هغه څه چې د بحث وړ دی دا دی چې ایران حق لري غیر پوځي اټومي وړتیا ولري، خو دا چې دغه موضوع له اټومي وسلې سره تړاو لري نو ځواب یې نه دی. بحثونه اوږده او ستونزمن وه او د ځینو مسایلو په برخه کې پرمختګونه لرو، خو د ځینو نورو مسایلو په برخه کې په کافي ډول پرمختګ نه دی سوی.
pas encore suffisamment.
د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې مذاکرات یو حساس پړاو ته ننوتل دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران او د نړۍ قدرتونه د دې موضوع د ځانګړي کېدو په حال کې دي چې آیا کولای سي خپل دغه اختلافات له منځه یوسي او د مارچ په 1 نیټه د وروستي توافق پر چوکاټ سره سلاسي. د وروستي توافق ترلاسه کېدو ته د جون د میاشتې 1 نیټه ټاکل شوې ده. د ایران د اټومي چارو د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي چې یوه یا دوه د اختلافات مسأله سته. نوموړي د ایران ایسنا خبري اژانس ته ویلي چې دواړه لوري د ستونزو د هواري لپاره کار کوي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو مسؤول جان ارنست خبریالانو ته ویلي چې له څه باندې یوه کال راهیسې له ایران سره خبرې روانې دي او که چیرې په ژمنو کې جدیت موجود وي نو کیدای سي د مارچ میاشتې تر پایه یو توافق وسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی پرون مازدیګر لوزان ته له رسېدو سره سم ویلي چې ایران او د نړۍ ستر قدرتونه هیڅکله دومره توافق ته نه و نږدې سوي. بلخوا په دې خبرو کې د روسیې د مشر مرکچی سرګی ریابکوف له قوله ویل سوي چې وایي له ایران سره د اټومي توافق په اړه بدلونونه تر نیمایي ډېر سوي دي. ایران د لویدیځ لخوا د اټومي وسلې د جوړولو د هڅې تورونه ردوي او وایي اټومي فعالیتونه یوازې د سوله ییزو اهدافو لپاره دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
اوریدونکو رویټرز خبري جانس په رپورت کې لیکي امریکا زیاتره وخت په لوی اتحادي هیوادونو ته وسلې ورکوي او د دې لپاره یې په جګړو او شخړو کې مرسته کوي چې جمهوري قوتونه بریا پکې ترلاسه کړي. خو د رپورت تر مخه د دې خبرې امکان هم شته چې دغه وسلې د امریکا د دوښمنو هیوادونو او ډلو لاس ته ورشي. د دې رپورت لنډیز د فرخندې اسد اورو.
امریکا د نړۍ په یو شمېر شخړو کې د خپلو اتحادي هیوادونو مرستې کړې دي او د دغو لپاره یې وسله او نور ضروري سامانونه هم لیږلي دي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ یو زوړ روایت پاتې شوی چې په جګړو کې خپلو اتحادي هیوادونو ته وسله او نور جنگي سامانونه لیږلي دي. په 1940 کال کې هم امریکا برطانیې ته وسله لیږلې وه چې د جرمني د نازیانو خلاف په هغه وخت کې د نورو هیوادونو سره جګړه کوله او ځکه خو په هغه وخت کې د امریکا ولسمشر فرانکلین روزویلټ امریکا ته د آرسنل آف ډیموکراسي نوم ورکړی و. رویټرز لیکي نن هم امریکا د خپلو ملګرو هیوادونو مرسته کوي او غواړي په نړۍ کې جمهوري قوتونه وده ومومي. په موجوده وخت کې امریکا د عراق او شام مرسته کوي. دوان هیوادونه د اسلامي ریاست په نوم د اورپا کې ډلې خلاف جنگيږي. بلخوا واشنگتن د یوکرين د عسکرو هم مرسته کوي چې دا وخت د هغو بیلتون غوښتونکو خلاف جنگيږي چې روسي مرسته لري. امریکا دا کار په دوو طریقو سره کولای شي. یا خو خپل اتحادي هیواد لا وسله ورکړي یا یې پرې خرڅ کړي او یا د یو بل هیواد جوړ شوی وسله ورکوي. د سره یو بل خبره هم مخې ته راځي چې کچېری د امریکا جوړ شوی وسله د دښمن په لاس ورشي نو دغه لانور خطر هم رامنځته کولی شي او بیا دغه وسلې ټیکنالوژي هم نقل کېدلی شي چې دا د امریکا د دفاع لپاره خطر هم جوړوي. په ډېرو شخړو کې د روس جوړه شوې وسلې استعمالیږي چې ارزانه هم وي او د استعمال طریقې هم اسانه وي خو دغه زر خرابېږي. رویټرز لیکي د عراق په جګړې کې د امریکا جوړه شوې وسله عراقي عسکرو ته ورکړل شوه چې دا شان دوی د امریکایي عسکرو سره یو شان شي او خپله دفاع هم په ښه شان وکړي. نو ځکه بغداد په میلیونونو ډالرو د امریکا جوړ شوی جنگي سامانونه واخیستل. رویټرز لیکي د دې خبرې هم زیات امکان دی چې اکثره په شخړو او جګړو کې د امریکا جوړ شوی جنگي سامانونه د دښمن په لاس ورشي او هغوی بیا د خپل دفاع لپاره استعمالوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د شنبې پر ورځ نه پرون زرګونو خوستوالو د ولایت د سرپرست والی عبدالجبار نعیمی او د ځایي ادارې د ځینو چارواکو پر ضد لاریون وکړ او دوی په فساد او غلا او تورن کړل. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې دغه مدني حرکتونه به تر هغه چې ولسمشر غنی دغه چارواکي له دندو ګوښه کړي نه وي دوام ولري. تفصیل د نجیب الله الوخیل نه اورو.
لاریونوال چې د خوست په ملي لوبغالي کې راغون شوی ول، د ځای چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه یې کوله او همدارنګه د اداري فساد پر ضد شعارونه ورکول. دا لاریون چې د ولایتي شورا د ډیری وکیلانو، مدني ټولنو، قومي او جهادي شوراګانو او پولیسي جرګه کې د یاد ولایت د ځینو وکیلانو لخوا رابلل شوی و، ویناوالو لاریونونه او د فساد د ټولو ډولونو پر ضد مبارزه د خلکو روا او قانوني حق وباله. د ولسي جرګې استازي کمال ناصر وسیلی ول:
نن دا مدني حرکت چې د افغانستان اساسي قانون موږ ته حق روکړی پیل کوو، تر هغې به دا دوام لري تر کومه چې عبدالجبار نعیمي او د ده غله ملګري د خوست نه لرې شوي نه وي.
د ولسي جرګې یو بل تن وکیل همایون همایون وویل چې فساد د والي سربیره په یو شمېر ملکي او پوځي ادارو کې هم شتون لري.
فساد په خوست کې صرف په والي کې نه ده، فساد په قوماندانۍ د امنیت کې شته، فساد په امنیت ملي کې شته، فساد په اردو کې شته. دې نه سترګې نه شو پټوای.
د زدرانو قومي شورا یو تن مشر موسی جان زدرانو وویل چې
د قانون نه ماتونکي غلا او فسادګر تر هغه وخته پورې چې زمونږ خوست پیاوړی ولس ژوندی وي او په وجود کې یو وخت روینه وي، انشاءالله تر هغه وخته پورې مبارزه کوو او نه پرېږدو.
د خوست پخوانی والی ډاکټر ابراهیم مشفق او د مجاهدینو د تحریک مرستیال قومندان دلاور شاه هم په خپلو خبرو کې ځایي چارواکي د حکومتي ځمکو پر غصب تورن کړل.
مګر زه خبر یم چې هغه ریزرف صحه ته خرڅه کړې ده، پروژه نشي تطبیق کوای، مګر ریزرف صحه ته خرڅولی شي.
خوست په دولتي املاکې چور ولګو چې چا به نه ورکول سرانوالۍ نه بيدوسیاوي ته جوړول.
بلخوا د خوست د سرپرست والی ویان مبارز محمد زدران د لاریونوالو اعتراضونه بې ځایه وبلل.
ولایتي اداره نننۍ لاریون د ځینو هغو اشخاصو او کړیو کار بولي چې په دې ولایت کې د قانون د تطبیق، د دولتي حاکمیت د پراختیا او د قوي ادارې په وجود کې د دوی شخصي ګټې د لاسه ورکړې دي.
دا چې لاریونوالو په خوست کې له حکومتي ادارو خیمې راتاو کړي، نو د شنبه په ورځ نږدې ټولې حکومتي ادارې بندې وي. معترضینو دا هم ویل چې تر هغه به د حکومتي ادارو او د سرپرست والی د کور د دروازو څخه خپلې خیمې راټولې نه کړي چې د خو سرپرست والی نعیمي او نور حکومتي کسان چې دوی په فساد تورنوي له دندو ګوښه شوي نه وي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د ختیز روغتیایي کمپلیکس په نوم د یو روغتون بنسټ کېښودل شو. چارواکي وایي پر دغه پروژه به 1.5 میلیون ډالر خرڅ راځي. د شنبې په ورځ د دغه کمپلیکس د بنسټ کېښودنې تر څنګ څو نورې روغتیایي پروژې هم د ګټې اخیستنې لپاره ولس ته پرانستل شوې. په دغه اړه اورو د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ.
د دغه روغتیایي پروژو د پرانستې لپاره د شنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز جلال آباد ته راغلی و. نوموړي د ختیځ روغتیایي کمپلیکس د بنیاد د ډبرې د ایښودو پر مهال خبریالانو ته وویل:
سایه که ما شما قرار داریم یک سایه است که د حدود 200 جریب زمین است.
دی وای حکومت زکه چې موږ او تاسو ولاړ یو، دا زه 200 جریب ځمکه ده چې د شرقي زون د یو لوی روغتون لپاره ځانګړي شوی ده. زه امیدوارم چې دا روغتون به وکولی شي چې د افغانستان د خلکو روغتیایي ستونزې په تیره بیا د شرقي ولایتونو د خلکو ستونزې حل کړي. د دې روغتون په جوړېدو به د 1.5 میلیون ډالرو په حدودو کې لګښت راځي.
دولت افغانستان برای شفاخانه تخصیص داده شده.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او په یاد جرګه کې د اقتصادي کمیټې مشر امیر خان یار وایي چې ختیځ روغتیایي کمپلیکس به د شرقي زون د 4 ولایتونو د خلکو روغتیایي ستونزې حل کړي.
سکل و توانیدو چه حکومت پا دی بانی قانی کو چه باید دغسی و روختون دو پارا چه اغی که طول سهولیت و طول ضروریت پورا و سیگی بودی جمع ورتوا چولا و انشالا چه سکل به کار شروع شی. انشالا چه دره و کالو پا دوران که و دغا روختون یا مکمل روختون و سیگی و منگ با د هر نگان ان شاء الله خود کفا وسی گو په دغه زون کې.
لدین علاوه د ننګرهار په مرکزی روغتون کې هم سو پروژه ګټي اخیستنې ته پرانستل شوې چې یو پکې هم د عاجل یا بیړنی وارد پرانسته و. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې کومې پروژه چې ګټي اخیستنې ته پرانستل شوې سکم یو میلیون ډالر لګښت پرې راغلی دی.
کومې پروژې چې افتتاح کړې او ګټي اخیستنې ته برابرې ته مو سپارلې دا په نه لکه او شپته زر ډالر باندې تمام شوی دی او نوې کارونه سکم شروع کړو چې په خیر سره دی هغه د ولکو ډالر په حدود کې دی چې په هغه کې یو اداري بلاک د عامه روغتیا ریاست لپاره چې سلور منزله تعمیر ولري چې دا هم د عامه روغتیا وزارت اختیاري بودیجه ده او د دې ترڅنګ پاس کوم دوه سټاکس دي هغه یو د دبليو چولو خونه جوړیږي او دویم سټاکس د عامه روغتیا وزارت خونه جوړیږي.
د افغانستان د روغتیا چارواکي وایي چې په ننګرهار کې به د ټولو سرکاري او شخصي روغتونونو نه لیدنه کوي او چیرته چې هم ستونزې پرتیوی د حل لارې چارې به ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې 55 تنه نجونو د 2 کلونو په موده کې د قابلیتګۍ او نرسنګ په برخه کې عملی زده کړو وروسته د فراغت سندونه واخیستل. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي فارغ شوې نجونې به د بیلابیل ولسوالیو په کلینیکونو کې په کار ګمارل کیږي چې له امله به د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې د پام وړ کمی راشي. په دغه اړه اورو بیا هم د جلالآباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ.
د قابلیتګۍ او نرسنګ نه د نجونو د فراغت دا غونډه د شنبه په ورځ د ننګرهار شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې پکې 55 تن نجونو ته سندونه ورکړل شول. د ننګرهار د عامه روغتیا مرستیال ډاکټر مقدسه میراج وایي چې فارغ شوي نرسانې او قابلګانې به د ختیځ زون په بیلابیلو ولسوالیو کې په کار وګمارل شي.
55 قابل صاحبان فارغ لرو چې دې جملې نه یو دیش د ننګرهار IHS نه فارغ دي او سلیری چې د غنیخیلو د قابلګي مکتب نه فارغ دي. دوی به د ټولنې په سطح هزي او خپل ضرورتمند خویندو ته خدمات وړاندې کوي او زموږ د IHS شاګرد دان چې دی دوی هم د ولسوالۍ هم د داخل د خار نامدارنګ د نور ولایتونو هم په دې کې شاګردان شته دي چې دوی بزی د خپل خويندو خدمت پکې.
د نرسنګ او قابلیتګۍ لکورسونو څخه فارغ شوی انجونی وایي چې د خپل زده کړو په بنیاد به خپل خويندو ته خدمت وکړي سو په دې وتوانیږي چې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کمی راولي. دو تنون جنو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانو مریم ده دو کال قابلیتګۍ پروګرام مې تر سره کړی دی ویلې مې دي او غواړم چې په خپل ولسوالۍ کې یعنی کیار چیرته چیز په خپل غواړم چې ولسوالۍ کې مصدر د خدمت شم خپل خلکو ته او چې د میندو او د ماشومانو مړینې کچا کم شي. صبر اعظم الگزیما د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکې چې د ننګرهار د غنیخیلو د ټولنې د قابلیتګۍ د پروګرام څخه مو دا دو کال زده کړې مو تر سره کړی او چې موږ تر خوده لیدې د دوه کال په موده کې ان شاء الله تر خپل هدف پورې موږ هڅه کړې ده او هغه موږ زده کړې او غواړو چې خپل دی ولسته پر راتلونکي کې خدمت وکړو.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 13 کلونو په دوران کې د نړیوالو روغتیايي موسسو په مرسته د روغتیايي علومو له انسټیټیوټ نه 2500 نجونې او میرمنې په روغتیايي برخه کې روزل شوي چې 1522 تنه یې د نرسنګ له برخې او 322 تنه یې د قابل لګی په برخه کې روزلی او د ختیځ زون په بیلابیلو کلینیکونو کې په کار ګمارلی دي. د روغتیا د چارواکو په وینا یولس زوړان دي د 100,000 امیدوارو میرمنو څخه په کال کې 1400 د ولادت په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکولو خو د نرسانو او قابلیتګانو په روزلو سره د ولادت په وخت کې د میرمنو د مړینې دا کچه 320 راټیټه شوې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د تاریخ پانا
ګندره د پښتونخوا صوبه زور نومو بلایسار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې با دازې وینټر کیپټل چې نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی
د ختیز د عامه روغتیا ټولنه په افغانستان کې د ځنګلونو په کمښت اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې د ځنګلونو د ساتنې لپاره اقدامات جدي کړي. د دې ټولنې مسؤلینو د شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل ځنګلونه چې د روغتیا او اقتصاد لویه برخه جوړوي په وروستیو کې په ناقانونه توګه له منځه ځي او چا یې مخنیوی تر اوسه نه دی کړی. په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د ځنګلونو د ساتلو لپاره قانون جوړ شوی خو په تمامه معنا په ټولنه کې نه عملي کیږي. په دې اړه له کابله د یوسف خان زدران رپورٹ.
په خپل سری توګه په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل په افغانستان کې د اوږدې مودې راهیسې ونهال شوې ستونزه یادېږي او ویل کېږي چې په یوازې تیرو دریو لسیزو کې د دې هیواد تر نیمایي ډېر ځنګلونه تخریب شوي دي. د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې په کابل کې د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په خپل سر د ځنګلونو داسې وهل د اندېښنې وړ وبلل او وایي تیرو دریو لسیزو جګړو د لسهاوو زرو انسانانو له وژل کېدو برسېره چاپېریال او ځنګلونو ته هم پراخ زیانونه رسولي دي. د دې ټولنې مشر سید حبیب اروا والوی په افغانستان کې 8.5 میلیونه جریبه ځمکه ځنګلونه نیولې و خو اوس نږدې 3.5 میلیونه د هغې ویجاړه شوی او ځنګلونه په بیرحمانه توګه وهل شوی دي.
همدا اوس د ځنګلونو د مافیا له لاسه ریبل کیږي، هغې ته جنراتوري ماشینونه راوړل کیږي او هغه ځنګلونه ونې چې زموږ تاسو ملي سرمایه وه هغه قطع کیږي، پریکل کیږي او بیا په همسایه ملک پاکستان کې پلورل کیږي.
د دې ټولنې چارواکو د مارچ د 28 یا د ځنګلونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د چاپیریال د ښایست په خاطر د ونو له وهلو ډډه وکړي. ویل کیږي چې کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، بادغیس، تخار او سمنګان د هیواد د ځنګلونو ډیره برخه نیولې چې دا ځنګلونه ډیر کله د سیمه ییزو زورواکو او خلکو لخوا په خپل سر له وهلو وروسته ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې غړي په دې نظر دي چې حکومت په تیرو 14 کلونو کې هغه څه چې په کار و د ځنګلونو ساتلو ته پاملرنه نه ده کړې او له نوي حکومت غواړي چې په دې اړه جدیت وښيي. په همدې حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي که څه هم په دې اړه تر اوسه کوچنۍ پروژې عملي شوې خو دې هڅو د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوی نه دی کړی. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق ازادۍ راډیو ته وویل د ځنګلونو د ساتلو په اړه د کورنیو چارو وزارت ورته ژمنه ورکړې خو دا کار د خلکو پراخ ملاتړ ته هم ضرورت لري.
موږ د نورو ادارو مرستو ته ضرورت لرو. د کورنۍ او دفاع وزارتونو څخه غواړو چې که د داسې موارد سره مخ کېږي د هغوی په وړاندې جدي اقدامات وکړي.
له دې سره د چاپیریال ساتنې اداره په دې باور ده چې د ځنګلونو د وهلو بدې اغېزې په ټولنه کې مخ په ډېرېدو دي چې له امله یې سیلابونه، برفکوچونه ډېر زیانونه اړوي او هوا چټلېږي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا د ملکن ډیویژن یو شمېر ښځې د دې لپاره چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي په یوه غیر دولتي اداره کې سره ټولې کړل شوې دي. د ادارې مشران وایي د خپل کار په ترڅ کې به پر اړوندو حکومتي ادارو فشار راوړي چې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه او په دغه لړ کې ضروري قانون سازي وکړي. له اسلام آباد پرې د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د دې فورم نوم چې جینډر ریسپانسیو ایکټیو فورم دی، افتتاح د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې وشوه. غیر سرکاري ادارې ایسوسیشن فار بیهیویئر اینڈ نالج ترانسفارمیشن د سنانو د فورم لپاره د کوزو بردیر او د ملاکن سنانو رجسٹریشن هم شروع کړی دی او د لپاره د ضلع پسته سنانو عہدیداران هم ټاکلي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ادارې مشر شاد بیگم اویل چې دا د ملاکن ډیویژن د سنانو وړومبی نمائنده فورم دی چېرته چې په سنانو خپلې مسلې خپل هواروي. د دې په وینا چې را روان مقامی انتخاباتو لپاره دوی سنانو ته تربیت هم ورکړی دی.
دا به په دغه سیمه کې د ښځو مسایل چې کوم دي دا به دوی په یو ښه حکمت عملی په طریقه باندې به دا د حکومت صوبایي او قومي سطح باندې چې کوم ادارې دي، که سرکاري دي که غیر سرکاري دي که هغه انفرادي خلک دي، چې هغه څنګه څه دغه مسایل په حل کې څه خپل کردار ادا کولی شي نو دوی به هغه مسایل هغوی ته رسوي او بیا به فالو کوي ورسره. باقاعده عام مسایل خو حل شي خو چې په کوم ځای کې قانون سازي پکار ده، پالیسي لیول خبرې نو هغه چې کوم دی یو غټ فورم نه بغیر نه کیږي.
په دې غونډه کې د بردیر اوسیدونکو ښایسته مشال ریډیو ته وویل وویل چې هغه مخکې هم د خپل ځای کونسلر پاتې شوې ده او را روان مقامي انتخاباتو لپاره هم پلان لري.
د دې پروګرامونو په وجه سره موږ په دې پوهیږو چې موږ به مخکې څه کول غواړو، په کومه طریقه به پنځ خپل حق به را اچین کوو، د دې خلکو نه څنګه طریقه باندې به استعمالوو. نو مخکې زموږ سره لیډرانو ډېرې ټوکې کړې دي او انشاءالله دې پیړه به داسې نه کیږي.
اسما ګل چې ملکنډ سره تعلق لري او د زنانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي وایي،
اراده خو مې دي ان شاء الله تعالی چې بجای د دې چې زمونږ کم خلک چې دی د کور کلي خلک هغه رواني ایم پی ای ته یا ایم این ای ته یا د هغه دغه نور کم ذمهوار کسان چې دی هغوی ته د هغوی رسایي ممکنه نه وي، نو زما د خلک ان شاء الله تعالی ماته دا موقع راکړه شوه، نو زه به د کور په دننه باندې د دوی د مسلو حل کولو کوشش کوم.
د بټخیل اوسیدونکي کوثر پروین په نظر چې د زنانو کار صرف ګنډل یا ګلکاری نه ده، بلکې دوی له نور هم مخکې تلل وي.
جمهوري پروګرام چې دی موږ هلته خپلې زنانه راټولې کړي، کومو ته چې اجازت و راتلې شوې، یوازې دا نه چې دوی به ګل ګنډل کوي، دوی به نور هم په ژوند کې مخکې ځي. په هغې کې ځینې داسې بهادرې جینې کوي دي چې هغوی تلل غواړي، خو د هغوی لپاره څه لارې نه وي. نو زه هر فورم کې په هر دغه کې کوشش کوم چې زه د دغه جینکو دپاره کار وکړی شم.
د فکر ده چې د زنانو د فورم یا جینډر ریسپانسیو اکټیو فورم کې تر اوسه پورې 1580 زنانو رجسټریشن شوی دی او د نورو لا روان دی.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصاله زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنډي شو سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یعنی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي، نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز